په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شي د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي، او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تېره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما نوی مرستیال مارکوس پوتزل وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2010 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یوه ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکې ادارې اوچا په خپله ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونه یورو مرسته کړې او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2018 کال راهیسې 152 میلیونو شپږ سوه زره یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. IOM په یو ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته یې پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د ادارې په خبره په اړو 15000 کورنیو 10000 عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د IOM په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکي وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یو استخباراتي راپور کې بیا ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي.
ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی طالبان په هر برخه کې افغانانو سره په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې بیا د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د افغان مترزو ښځو په نوم غورځنګ وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پرېکړه کولی شي. دا به هم واوري چې یو شمېر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشپ پونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. او د لوی اختر په درشل کې د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزان و څه کال ګران دی. یو انسان ارزان دی نور شي ګران دی.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم مهیروي د خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هر برخه کې افغانانو سره په خپل ژمنو کې پاتې راغلي. دا خبره د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او وی ویل ډیر کم لیدل شوی چې طالبانو له خلکو سره په خپل کړو ژمنو عمل کړی وي. خغلی پرایس د غراز ویل متحده ایالات په بیړنی ډول کار کوي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې د 3 میلیارد ډالر د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړو بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې وه چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتوالۍ دعوه هم کوي په هر کچه له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روښانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو له دینی وکو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې عمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.15 میلیارد ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نت پرایس دا هم وویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې له افغانانو او خپلو سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په ځلونو له امریکا وغوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاده کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. تیره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو، خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو او غوښتنه کړې. د لوی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې طالبو اندویانو رسنیو ته لیږلی، هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې او په عصري او دیني علومو یې ټینګار کړی، خو په پیغام کې لږ بګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هیڅ یادونه نه ده کړې. تر دې مخکې د طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ویلو چې د نړۍ سپارښتنې به هیڅکله هم ونه مني. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر مولا هیبت الله وایي د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خي او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلی او یو کاپی ازادي راډیو ته را رسیدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې خیو پیاوړي ډیپلوماټیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هیبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هیبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لورې 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي خار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملا حبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونی او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دیني او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هېڅ اشاره نه ده کړې، هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملا حبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمنه بللې او له ژورنالیستانو یې غوښتي چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې 2 خبریالان بندیان دي.
د افغان مترزو خزو په نوم غورزنګ وای هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر دې دمه د افغان خزو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان مترز ښځو غورځنګ په ټولنیزو رسنیو د 2 ویډیویي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان ښځو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. د دغه مترز ښځو لټلې راځي بارکسي ازادي رادیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې څخه خبرې کړي چې څو موده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو سره د ناستو وکړي. اغلی بارکسی وای هیڅ بهرنی او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان خزو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان خزي هم نه غوړي طالبانو سره خبرې او ناستې وکړي. نو موري وای نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم نه دی وړاندې کړي پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورځنګ یو شمېر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورځنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی ما کوي، هغه د اصلاح کېدل نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان خزو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې د لغوه کولو غوښتون کیو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، افغان خزي هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را به رسمیت نمیشناسند.
دغه خزو په خواله رسنیو په یو خبرکړی بیان کې له طالبانو سره د افغان خزو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي د طالبانو د لمړۍ دورې واکمنۍ تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي. د افغان مترزو خزم لا تر دی وکړي په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکي ته جدي پام واړوي او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته رسیدنه وسی. هڅه مو کړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانه یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د روان میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان خزو د وضعیت په اړه د یوې سرري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان خزو سره د دوی د حقونو په اړه ناسته وکړي، هغه څه چې تر اوسه یې د طالبانو له لوري کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته ځي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. نور بلا اسدالدین نوورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي چې د جی شل غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د جولای په 8 او 8 نیټه د انډونیزیا په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استاذ پکې ګډون کوي. بلنکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوئی خبريالانو ته ویلي بلنکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبري وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا تورن کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوګدو کې د دوی غلادانه پټه کړي او بندرونه د دې لپاره ورته تړلې چې د اوکراین غلا به هرته صادر نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو له ملګرو ملتونو او ترکیه سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلیدانی قبضه کول رد کړي دي. په ختیځ آسیا کې د امریکا یو وړپوړي ډیپلوماټ دانیل کریتنبرګ ویلي ټاکل شوی انټونی بلنکن له خپل چینایي سیال وانګي سره د اوکراین په اړه صادقانه خبرې وکړي. چین هغه هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې ډډه او پر روسیې د لګول شوو بندیزونو مخالفت کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداری هم ورکړی چې د چین دا ډول تګلاره ممکن د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مادي ملاتړ پایل ته لار هواره کړي. دا ستامن کېږي چې بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلنکن د 13 فبروري میاشتې له روسیې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه ندي سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي اوس هم د دغو دوو وزیرانو د لیدو کتلو لپاره وخت مناسب نه دی. خودی غونډه کې د مخامخېدو احتمال رد نه کړ.
او د جګړې په ډګر کې اوکراینی چارواکو پر ولسی خلکو غکړې چې په عجله توګه له سلوویانسک خارک څخه ووزی ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت بیا استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک خار په 14 کیلومتر کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې خار بریدونو ته زور ورکړی. پرون اوکراین چارواکو ویل چې پر یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په توغندوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 1 تن نور ژوبل شول. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
یو سلو لسو لوبغاړو د بدن د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د بدن ښکلا او فټنس د غوراوي سیالۍ چې د چنګاښ په 11 نیټه پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د ولایتونو 180 او د کابل 103 نوي لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې لوبغاړو لړلې 110 لوبغاړي د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې ته غوره شول. په کونړ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبې ته د قمچۍ او کرهالي لوبډلو لار پیدا کړه چې د قمچۍ لوبډلې په کې اتلولي خپله کړه. په دې سیالیو کې د مرکز اسدآباد او وټپور ولسوالۍ لوبډلو برخه لرله او هند له ویسټ انډیز سره لوب ته خپل لوبډل اعلان کړه. د هند کرکټ بورډ نن د خپل لوبډل 14 کسیز نوم لړ خپور کړ چې لوبډل مشري شیکر دوان کوي. له ویسټ انډیز سره په لوبو کې د هند تجربه لرونکي لوبغاړي روهیت شرما، ویراټ کوهلی، محمد شامی او ځینی نور نشته او تر ډیره ځوان لوبغاړي په لوبډل کې اخیستل شوي دي. د هند کرکټ بورډ ویلي چې غواړي ځینی تجربه لرونکي لوبغاړي د سمودې لپاره استراحت وکړي. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې چې د ویسټ انډیز په کوربتوب کېږي د جولای په 2 تمه په پایل او د اگست میاشتې تر 8 منټې دوام کوي. دوړل لوبډلې بدرې یو ورځنی او 15 شل ورځې لوبي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالرشیپونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له واکمنېدو مخکې یو شمیر هیوادونو هر کال د زده کړو بورسې یا سکالرشیپونه افغان ځوانانو ته ورکول چې یوه زیاته برخه یې هم نجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لرې سفر بندیز لګول شوی، دغه نجونې او ښځې چې غواړي په بهر کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي؟ په دې اړه نور به په دې رپورت کې واورو.
نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. په انجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسټرۍ د سکالرشپ کارونه پای ته رسیدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخ ته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
گرفتن پاسپورت به نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډیری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او درېمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستان ووزي، او دا حق له ښځو څخه اخیستی دی.
قانون ها حق نه دارن که تنهایی سفر وکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوي وکړي. د کابل اوسیدونکي هدیه توبه چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او دې هیواد ته تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدل یې د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبه وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو پوښتنې ترې کولې چې ولې یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم.
په ډیرو سختیو له تورخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هیر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډیر جنجال سره مخ شوم او په ډیرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
مشکلات از مرز عبور کردم.
ځینې نجونې بیا اړې دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدي چې تازه یې د ایران په فردوسي پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ یې له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړې په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلن
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي، هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
په نظر مې برای جامعه افغانستان
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود په اتمه اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نه شي کولی. آن د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نه شي کولی. خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د نجونو لپاره د هیوادونو ته هم تک سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
لوی اختر روان دی او خلک د قربانۍ لپاره څاروي پیری، خو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کونړ اوسیدونکي هم د څارویو له لوړو بیو شکایت کوي. مالدار بیا ګیلمن دي چې ښه سودا یې نه کیږي. د اسد آباد د مالونو د منډۍ څخه به نور په دې رپورټ کې واورو.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قربانۍ لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخلو ډېر پاس دی، پروس کال ارزانو سکاری ګران دی علت یې دا دی چې قیمتي ده نو هر شی قیمته دی یو انسان ارزانه دی نور هر شی ګران دی کاروبار روک دی د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي له حده زیات
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخستلو پسې په ټکن د غرمه کې سرګردانه ګرځي بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي سو د لوی اختر قربانی لپاره څاروي واخلي که څاروي اخستون کې د بیو لوړوالي او د څاروي ول کموالي شکایت کوي نو په خوا کې څاروي لرون کې بیا ل کمزوري بازار ګیلمندي د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي څو یې وپلوري او یو څو افغاني پکې وګټي خوای سکالی بازار ډیر سوړ دی
مال نه راوځي د څلور مال نه دلته چې مال لا ول روزانه مال نه خرڅيږي لوټونه نشته مخکې هم چې مال لا وسته په ډیر په خرید باندې به وته او تون به خرڅې ده وسته مال لا ول ناشته ګوړی حساب کتاب خرچې را منډ راځي د ګاډو خرچې راځي دا طرف کړه دې طرف منډه یعنی را منډو کړه ته راځي مال څوک نه اخلي په نیم ریټ هم نه کوي
د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند خشي په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بی وخت واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالی و بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو دغه ګرانۍ ده نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی نو په هغه وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون کلسګونه زره کسان به دندو کړل نو ورسره وچکالی زلزلې به وخت واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وزپل
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاهزادی رادیو ته سلامونه وایم پاسته سلام مرد هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د تریخ نور پسیم کې مساواله راغلي دی خپل د خانانو ځانونه په نشتا کړل پوته یی دوا درې دانې خانان نشتا کړل بالا ولاړ نو غریبان ټول پرې شول نو موږ هله کو د مسلین سره چې موږ ناراضي واوري
سلامونه نیکی الکترامات ازادي رادیو څلور فون کوریدونکو ته نیوړند کومه عبدالولی وفام د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه ورور رزما د پیغام دی چې په هلمند ولایت کې او خصوصا نوی ولسوالۍ کې د تیلو او خوراکي توکو قیمتونه زیات او چې رسیدلې دي زیات لوړ شوي دي تقریبا یو لیټر تیل پټرول په 100 افغانۍ او 500 یو لیټر ډیزل تیل په 100 افغانۍ 125 افغانۍ دي هر څوک هر فم فالا هر څوک د ځان نرخونه ټاکي نرخ نامسته نشيسته
السلام علیکم احمد اسماعیل پکتیکا ول تاسو سره پلین کیمه چې ما پیغام دغه د ورور د حکومت چې مدا غوښتنه ده د طالبان د حکومت چې د نرخونه کنټرول کی تقریبا پیتر ډیزل نن په خرنه کې یعنی په پکتیکا ولت کې یو لیټر په 300 ډیر کلداري خرچېدو دغه چې پیټرول هم په 200 شل کلداري نو بیخي د لوړ حد هیڅوک قدرت نه لري چې په دومره سخت شرایطو کې په دومره تنگ حالاتو کې په دومره بای باندې تیل واخلي نو باید نرخونه کنټرول شي او د ګمرکات کوم لوړ دی به د ګمرکات یې مخورته ماپ کی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي، او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې له هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې طالبانو مشر تیرونی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال له طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي، نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامنوی مرستیال مارکوس پوتزل وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یوه ټویټ کې چې د یو نامه پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. جرمني د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د 155 میلیونو یورو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکې ادارې او چا په خپله ټویټر پاڼه د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونو یورو مرسته کړې، او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیونو یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2014 کال راهیسې 152,600,000 یورو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ډېرې مرستې رسولې دي. IOM په یوه ټویټ کې ویلي چې د زلزلې له پایله دوی په سیمه کې حضور لري، او د امریکا، جاپان او جرمني په مرسته پکتیکا او خوست ولایتونو ته تر اوسه په نږدې 140 لاریو کې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره پر اړو 15,000 کورنیو یې 1,500 عاجلې خیمې او د غیر خوراکي موادو بستې ویشلې دي. د IOM په وینا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې نږدې 10,000 کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. اوکراینی چارواکو پر ملکی وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووزي، ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یوه استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي. په راپور کې ویل شوي چې روسي ځواکونه له ختیځ او جنوب څخه د سلوویانسک ښار په 14 کیلومتره کې دي. په دې وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه پر دې ښار بریدونو ته زور ورکړی دی. پرون اوکراین چارواکو وویل چې پر یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په توغندوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چاري مو خيوي. رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو ستونزو غن پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دی. اوریدونکو وایي چې لدې غونډنه یو څه خوښ دی، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یو مرکل لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغي د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغي ده په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړې، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسو استاد رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. ملتیار د هلمند څخه. اسلامي امارات څخه مغوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلار و، خو البته چې دغه یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چې ده د پنر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارات څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي، چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خون ښوونځی بندې دلته هم دې بند سي، اما که هلته بندې دلته ولې بندېږي؟ او د دې باوجود خپل ګاون هیوادونو ته دې وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دي او دموږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هیله کوم چې د افغانستان د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي، او تعلیم همدغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډیره مننه.
پښتنه د شیخ صاحب څخه د اسلامي امارت زایم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نسو چلولای، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب دریځ یو څه سخت و، غوښتنه کوو چې دریځ نه کوي، نرم کړي، د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، بیا به انشاءالله موږ په خپل پښو درېږو.
سلام، څه پانیم د خوشحالۍ څخه د خبت الله برج کوم دي. دا هو زه فکر نه کوم چې د زنداوي ځکه چی دی، خو ممکن داش پاکستان مړ کړی وی په تیرا کې، یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسل وی، ځکه د مهم نه څرګنده کېدای شي او خیبت الله نه یو پاکستانی غاړی وی، نو ځکه د منفي خبرې هم ډېرې کې او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو ته دا پیغام د کندهار د شاه څخه پرېږدمه. ما د برښنا مسولین څخه دا غوښتنه ده، تاسو مزي د کجکیده د کندهار سره ومشلوله، تاسو برښنا به دونه ډیر سي، برق به دونه ډیر سي، خو نیم شپه ورځو مونږ دی لګولې، او تقریبا ګرمي 40 درجه ده، خلک ډیر په مشکل کې دي چې په دې کې اوسه تکلیف ته مشکل چي شي دي. دا پښتنه تاسو نیو کې علاج خیر درک.
عزیزان السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغې. دا ازادي رادیو کارکونکو ته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم. یو کیسه مې تی لکوله چې دلته د یو ښځه هم سوالګر او سوالګرې خو نو ډېر دي، بېچارهګان غریبانې ډېرې دي، نو یو څو ورځې نه وله. بیا چې مې نن ولیده مال ولي ول، زه خو ماته طالبان ویل چې ته راسه دلته دته مرسته درکو پر دا نانوایي کښېنه. بره دا کونډه د یو څو درې لونې لري، یتیمانې بس دا هم د ورور کړ، دا یتیمانې ملته دي، نوکرای پر نانوایي کښېنه ولې او بلای بیا ولې وه ول برای بولم بابا ما بس ته به ولې ول درې ورځې ما بس کې نه نه لای لکړې ول ول اکشنیان جړه ورکه ول ول نیم را سره کړ نه شی را کړ برای په ما بس کې مې کړ خپل ډوډۍ مولا ول الله ترانی ول وچ ډوډۍ. نو دا ورور چې نه کار ستنه روزګار سه خلک در به در سوال ګرې کو نو کار پیدا کې عمرسته خور سره وکه بیا خلک بیا دا وڅ کې سره. نو دا مې ترتی پر دا خبر در ورسه ول خدای دې وکړي نشرس.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په ومه ولسوالۍ کې اوسنی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه یوه اونۍ په جریان کې پرله پسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وژل کېږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کېږي او وژل کېږي. تقریبا دغه یو او دوه ورځ مخکې د نورستان په وامه ولسوالۍ اکډمن کلي کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرول موضوع په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وویشتل شو. نو دغه وضعیت ډیر اندېښنوونکی وضعیت ده او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نخت او په جنجالونو باندې مصروف وي. په خوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو، اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته، دي بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي او یو بل باندې راپاڅیږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کیږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای پاک دې وکړي جوړ او روغ به یاست. دغه محمد ولی امنیت نه هلمند ولایت څخه مې پیغام ته پرېښی دی. ما د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو ځینې لرمه چې دغه د افغانستان خلک چې کوم په عربستان کې وړیا بندیان دي، زیات خلک تر څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، لہذا وکاله لا کېږي چې دا زموږ د کلي خلک وړیا ته بندیان دي. نو د لوړ پوړ چارواکو څخه دا هیله ده چې یو غم وخوري، یو درخواست ورته وکړي چې دغه افغانستان خلک راواړي، دلته بچان ژاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان ژاړي، لکه یتیمان چې ده. نو دغه نقص لري چې دلته د دوی یو دغه وکړي، سرپرستي وکړي. نو د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله او خواهش دی چې د دوی په کار پسې شي او خدای پاک تاسو ته وزونه په دې دنیا په هغې دنیا درکړي. نور مو وخت نه سم سید. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. ما پیغام دی وه هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسېږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې خو انتنان شته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او اردو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسېږي او دغه انتنان دی راوي، دغه کم کلی چې پراته دي دا کلو ته دی چیږدي. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې، موږ ټول کارونه ویجاړ پاته دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور الله ملنګم د کندهار ولایت څخه مې ازادي راډیو ته پیغام پرېښی دی. مننه الله پاک مو ساته. دا په کابل کې کوم د علما او سره غونډه جوړه شوې او پای ته ورسېدله. نو الحمدلله چې په دا غونډه کې کوم پرکړل کې وړاندې شو، ان شاء الله زموږ د هیوادوالو ټول په هم په ګټه دی او هم په خیر تمامېږي. الله پاک چې وکړي چې مسؤولین خدا باندې عمل وکړي او د مخالفینو مخالفه کوته کې کوم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي، الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کوي. الله مو وساته.
مالک څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست وروره. د زده هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نامرزیان خون میرزمه د دشت کلي اوسېدونکی وروره. دا زموږ په منطقه کې د اوبو ډېر نیستي ده، داسې وچواده دي چې یعنې د اوبه خورو اوبه په سمې نه پیدا کېږي. کښتو داسې نسته اوبه. موږ دا غواړو چې حکومت دغه پیچانې برمې دلته راوړي، دلته نورې برمې کار نه کوي. دا پیچې برمې چې دي دا بیا کښته کېږي. موږ ته وویل شي وروره ډېره مهرباني وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائخت زیان کنابلہ تشپریم نہیں وسیدن کین چې د باندې او د بابا سره پر درېمه درې دکان نه و. د دکان نه د مالو ډاکو چې بیا کچیر جنگول مال بمبار سو. هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولې وو چې دې څنګه ګرځولې مناسب سره ټکان کول، بیا د بل ترې بمبار کی. بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالې پر ولایو مدر هر که پر کابل تکلل ما مشران می ژغ نه دی اوریدلې. کشران می پرژنه مشران می ژغ اوریدلې. اوس پر وړم پر وړم پر وړم ما سپیسه وړ پر وس خزه پر چما نو زه غواړم چې زما غږ د مشرانو ورسېږي. ویډیو مې جوړ کړل چې دغه ویډیو تاسو وګورئ او تاسو ما سره هم کاری وکړئ، دغه ویډیو نشر کړئ خو زما غږ د مشرانو ورسوئ. زه نه پستنګ یم، دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده، نه پیسې لرم چې خواري وکاږم. کاربای مې سکوت ولاړ دی ولاړ دی، یو تاجر یم. شل لکه دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی دی. اوس یې مشرانو غږ اورېدل نه نه غږ رسېدلی دی دغه زه که تجاران یې که مشران چې زما غږ واوري که زما سره همکاري وکړي زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که داسې داس باندې که زما سره دا همکاري وکړي زما غږ د مشرانو مسلمانو پورې ورسوي دا به ډېر منندوی یم ستاسو. سلام
سلامونه نیکی اهلی احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روره تورېلې خبرې کوم ننګرهار ولایت نه. ما دغه ویزو د پاکستان د ویزو باره کې خبره کوله. دلته دغه کوم کنسل چې دی دا پیسې اخلي او هغه هم د شرکت والا په لاس یې اخلي. شرکت والا روپۍ در نه واخلي، وایي تا د کنسلګرۍ ته انټرویو ته وړم. کله چې لاړ شي هغه درته وایي زه صحیح شو، موږ تا ته احوال درکوو، شرکت والا ته ایمیل کوو او بېرته چې بیا پوښتنه کوي نو هغوی بیا داسې وایي چې ستاسو ویزه کینسل شوی په دغه بانه پیسې لري. لطفا دغه د چارواکو نه هیله کوو چې دغه ته متوجه اوسي، ځکه په دغه بیکارۍ بیروزګارۍ کې د ځینې کسان نه په همدغه نامه پیسې اخلي او بیا ورته چې زه درته ویزه اخلم دغه لم. نو دې کې شرکت والا او کنسل والا دواړو لاس دی. مننه، خوشحاله اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. نوم می عبدالسماد دی، نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرس کرو البته کې زما نظر دا چې ډبرس کرو امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکی تون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال دا راځي ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.50 فی ټون نه ډیر. او جالبه دا چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولې په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. ومن الله توفیق.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما نوم عزیز الله دی، د هلمند د مساکله ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د مرستې کارټونه دلته راوتلي دي، د مرستې کارټونه د خوارو غریب ته ورکوي او دا دې داسې طریقه کې هغو ته نه رسېږي، د خوارو غریب ته دا ګرد د ماړه خلکو ته رسېږي، مسکینان ته نه رسېږي. هغه هم داسې پر وابسته یو مسکین ته رسېږي د ولسوال رسمي خط نه وي، د اوزه والا خط نه وي، نه ورسېږي. دا باید موږ د بزګرانو د مسکینانو غریبانو خلکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فاست السلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زما پیغام د هلمند ولایت تریو مشرانو پورې تر غوږو پورې ورورسوي چې دغه د هلمند په ولایت کې دغه چې موږ سر راسي د خدای پر لیاس باندې د مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې د خوارو غریب ته یې ورکړي. دا څه رقم کار دی چې راسي بس ګوره هغه زموږ موسسه د جمولي صاحب دی، یا د چې په طالبانو کې یو غټ سړی و دغه ده، دغه د شناختګانو د نور خوارو غریب ګرځ دغه چې پروت دی. قسم یې په خدای چې طالبان راغلي که خوارو غریب څه کزنې پکړې دی، بېله خاص دغه د دوی غټو ملایانو څخه موږ ته نه رارسېږي، نه و نور ملت ته رسېږي. داسې خلک شته چې اعتمان پاتې دي، لري سرایونه د اعتمانو ډاک دي، شی د شیانو یې نه دی لیدلی. پلرونه یې په طالبانو کې شهیدان شوي دي، نن د هغه اعتمان خواران و پاکر ته ولاړ دي، شی نه لري. مګر زموږ چې موسسه راسي هغه زموږ د جمهوري صاحب دی، یا د مفتي صاحب ده، یا د دلګی مشر صاحب ده، یا چې په طالبانو کې یو غټ قدرت و شی ودرلودي دغه ده. دغه ابل ورځ زموږ په کلي کې د علماو د شورا رئیس اجمولي زکریا صاحب اته نومه ده تور کړی دی. په وطن کې نور خلک په وطن کې ستا خو چې هغه د ماښام پر دې قدرت نه لري. دی کوایا دی بیچاره نومې چې نه لري، خو شش کال یاویا خوروارې غنم واخیستل څلوېښت جرې په ځمکه کرلې وه بیچاره، هېڅ شی نه لري. درې دانې موټر ورته ولاړ، ټکټر ورته ولاړ دی. کوي چا د مځکې نوم ونیوي خدای رانیسي، کوي چې خوارو غریب وایي که نن د کال په پور غوښته په زر روپۍ مانې په اته سوه غوښته خدای ورکوي و داسې خلکو ته رسېږي. ده ته اته نوم ورکړي و نور په وطن کې کونډې و اعتمان ګرده دغسې پاتې د خدای پر لحاظ باندې مه کوي. د خلکو کورونه نړېدلي په کمربندو کې، د هغو تر ننه پورې د سرای دغونه روپۍ نه لري خپل سرایونو په جوړ کې، په هغه کنډولیو کې ژوند کوي. خو د دغو مسلمانانو سره یې کومک وکوي موسسه چې راسي. دا اوس د خدای وبېرېږي، د خدای بېره اوس ګرځي
اوریدونکو. دا اوس ساسي پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغو ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په افغانستان کې د هوا په تودیدو او د غراس په زینو سیمو کې له طبي پیښو وروسته دا سویره پیدا شوه چې ممکن د کولرا ناروغي رامنځته شي. کولرا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې اکثره د وړي پر مهال ماشومان پرې اخته کیږي. یونیسف هم د پکتیکا او خوست د زلزلې وروسته سیمې ته پلاوي لیږلي ترڅو هلته پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو مخه ونیسي. دا چې کولرا څه شی ده، څه ډول رامنځته کیږي، په دې اړه مې د متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی نظر پوښتلی.
کولرا چې کومه ده، یو ډول بکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف کولی شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي سره، او د دې اسهال وسط څه ده چې دې سره تبه نه وي، بنس کې دردونه نه وي سره، او عموما په غټو متازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو متازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې د اسهال ته د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې وي او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما نه ده کولرا ده. او بیا د دې نخې نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته یي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخليږي او بیا شدید ته داخليږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تنده موجوده وي او مریض تقریبا د خپل وزن یو 50% له لاسه ورکړي، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي نو بیا تقریبا مریض یو څه علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي؟ لکه فشار ټیټیږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خلو وچي، عموما سترګې وچي، او پستوکي وچي. دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درېمې چې کومه ده، شدیده مرحله ده. په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لسفسد خپل وزن لاس ورکړي، او حتی د سیمې مریضان د موږ ته بې هوشي فعالیت کې راځي، د دې نفس حتی نه معلومیږي، او فشار بيخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علائم سره ورته کې چیرته یو مریض او شدید سالی بدون درد، بدون تبي، او بدون وینې، دا عموما د کولرا مرض ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست پلاوی لیګلی یا کاری ډلې لیګلی دي چې دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي؟
بالکل، لودین سره مترم انداز ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ وایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره، یا هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه، یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه دا ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، که کسان پاکې اوبه وچې کې، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسایل کړه او د دې پسنګ نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باسي کولرا دا دې سره پسنګ دا موسم هم د کولرا موسم ده زکه دې دا هم ډېر زیات زمينه مسایل دی په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا دی دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته دې کولرای موسم وایي نو دا نظافت او خپل دی په اړه لري بالکل چټلې وبې سو کوچي کې یا ناپاکي وبې ملوثي وبې هغه دې چانس زیاتې یو پاکي وبې سره لږې شي میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي نو ځکه دې پاکي وبې ته شي ډېر زیات ضرورت د ټول خلک باید پاکي وبې وسکي سره لږې شي میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یو میکروب له منځه وړي
ډاکټر خلیل الرحمن دولت زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
ازادۍ او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
عشق نام را دا پاس پغام مسل کرم عشق نام را دا پاس پغام مسل کرم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیتل خونے جگر